یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د 12 بجو خبری پروگرام ته خراغ لاست وایم. وړاندې اوري په فاریاب کې لشلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانی ولو په جګړه کې وژل شوي. د کرونا له چټک خپراوي سربیره په کابل کې لا هم د غونډو ځینې تالارونه، پارکونه او عامه ځایونه پرانیستي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د دې وقایع یادې لپاره ټول
امریکا او روسیې ولسمشرانو تر لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. دویمه نیمایي کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو.
دا دنده زما د ټولو دندو نه ډېره متفاوته وه، هغه په دې معنا چې دا ډېره ستونزمنه دنده وه. د افغانستان د ټول نفوس سترګې ساتلي.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. د سولې او اقتصاد انستیتیوت افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله. او د خلیج د همکاري شورا د ایران په اتمي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د بشنی نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د جنوبي آسیا لپاره د دې لندن میشتي سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پرون چهارشنبه په یوه بیان کې وویل چې د ملکیانو په نښه کول پرته له دې چې څوک مجازات شي دوام لري. د دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې لږ تر لږه 24 ملکیان ووژل شول. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د سولې خبرې ټکنۍ شوې او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی روان دی، دا ولسي وګړي دي چې په دې هیواد کې د جګړې دروند تاوان ګالي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرژوبله اوښتې ده. په پکتیا کې د تندر قلوردو ویاند ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د بیانخیلو په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسټه ډله ایز برید وکړ چې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخامخ شول. مومن دوی د نښتې په پایله کې د یولسو پاکستانیو او دوو مشهورو قمندانانو په ګډون 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د مومن په خبره په نښته کې د سرحدي ځواکونو درې سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خو یوې بلې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې نښته کې 9 افغان سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د سوری او اقتصادي انستیتوت پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انستیتوت چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنې هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو 4 کلونو راهیسې په پرله پسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. له افغانستان وروسته یمن، سوریه، جنوبی سودان او عراق د نړۍ ناامن هیوادونه بلل شوي دي. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، دنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اتومي خبرو کې د دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملېدو غوښتنه وکړه. دې شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اتومي پروګرامه د دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د خلیج د همکاري شورا د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې په خپله غونډه کې د ویانا په خبرو اترو کې د دغو موضوعاتو د شاملېدو په اړه د نړیوالو قدرتونو د پاملرنې غوښتنه وکړه. ایران له فرانسې، بریتانیا، جرمني، چین، روسیه، اروپایي اتحادیه او امریکا سره د رواني اونۍ د شنبې په ورځ په ویانا کې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. امریکا ویلي که ایران خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې په اتومي موافقه کې یې کړي، دې موافقې ته بېرته ستنی شي. امریکا په 2015 میلادي کال له دې موافقې ووته او پر ایران یې بندیزونه سخت کړل. لبلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اتومی موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي خبرې ستونزمنې شوي او دې ته اړتیا ده چې زړورې پرېکړې وشي، ځکه چې وخت ډېر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د اتومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رئیس رافایل گروسی ویلي و چې د ایران د اتومي تړون د احیا لپاره باید انتظار وایستل شي چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشرۍ انتخابات وشي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دو میاشتو پورې خپله کابینه وټاکي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینې مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې $2.2 میلیارد مرستندویو ټولنو او هغې موسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي. آغل سکاټ چې د نړۍ تر ټولو شتمنه ښځه ده، د ټولنیزو شبکو له لارې د دغه خبر د اعلانولو تر څنګ ویلي دا پیسې چې دې بخښلې د مرستو ترلاسه کوونکو ته د مثبتو فعالیتونو لار هواروي. مکنزی سکاټ تر دې وړاندې په 2000 کې د خپلو شتمنیو $6 میلیارد د کورونا ځپلیو د مالی مرستو پروګرام، د تور پوستو تعلیمي مرکزونو، د جنسیتي مساوات په برخه کې فعالو مؤسسو او پوهنتونونو ته بخښلي و. د فورس مجلې پر اساس د مکنزی سکاټ شتمني $6 میلیارد ته رسیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته په فاریاب کې لشلو زیات افغان عسكر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانیولو په جګړه کې وژل شوي. سره له دې چې افغان پوځیانو د دې ولسوالۍ د بیانیولو یوه کامیابه هڅه کړې وه، د تازه راپورونو له مخې دغه ولسوالۍ تر نوې جګړې وروسته بیرته د طالبانو لاسته لوېدلې. په دې ورځ موږ همکار جزئیات راټول کړي او راسره شریکوي.
بله ګران همکار، لکه چې تا وویل د دولت آباد ولسوالۍ کې کره سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې وړ مشپه په دغه ولسوالۍ له سختې جګړې وروسته شاوخوا 60 کمانډوي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت ده. دوی ولیدي مرګ ژوبلا وروسته له هغه کمانډو سرتیرو ته واوښتل چې د دولت آباد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره سیمې ته لیږل شوي وو، او له زیاتې جګړې وروسته طالبان یو ځل بیا وتوانېدل چې دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. که څه هم په کابل کې د دفاع وزارت چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو د دفاع وزارت پخوانی ویان نبی عظیمی، زهر عظیمی البته، په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې په دغه جګړه کې د دوی زوی سهراب عظیمی وژل شوی ده. خدای چې څومره سرتیرو ته مرجو بلا وخت ده، په دې اړه معلومات نه دی ورکړي. سهراب عظیمی هغه څوک چې په بریتانیا کې لوړې زده کړې ورکړې وي او ارکان حرب وو، او تازه په کمانډو پوځیانو کې دنده ترسره کړې وه. ذبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په سعودي پیغام کې ویلي دي چې په دغه جګړه کې شاوخوا 15 کمانډو سرتیرو ته مرجو بلا وخت ده. هغوی یو ویډیو هم خپره کړې ده چې په کې لیدل کېږي ځینې سرتیري د طالبانو لخوا وژل شوي دي. په ویډیو کې لیدل کېږي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې طالبانو د دغه د فاریاب ولایت په ځینو ولسوالیو باندې تهاجمي عملیات وکړل، چې په ترڅ کې د دولت آباد ولسوالۍ دوی ونیوله. خو ولې مشپه له سختې جګړې وروسته یو ځل بیا د طالبانو لاسته ولوېدله. موږ به هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو نظر هم له ځان سره ولرو. بله
مننه کوم. و موریدل چې په فاریاب کې شلو زیات افغان اسکر د دولت آباد ولسوالۍ د بیانولو په جګړه کې وژل شوی دی. په وژل شوی کې کته ما افغان چارواکو تر اوسه پر دې دوی رسمان د دې وژنې تایید نه کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند جنرال ظاهر عظیمی په خپل فیسبوک پاڼه باندې د خپل زوی سهراب عظیمی د وژل کېدو په اړه باندې یو لوی پیغام خپور کړی دی او ویلي دی چې د دې زوی او غنو ملګرو د دولت آباد د ازادي په بدل کې خپل وینه توی کړه او د ویل چې د دوی لار به دوام لري. سهراب عظیمی د ګرمانو په امریکا کې د ارکان عربی ماستری کړی و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګست. کابل خاریان وایي که څه هم د کرونا ویروس د لاخپراوي د مخنیوي له امله د ودونو، سالونونو، پارکونو او نورو عامه ځایونو د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې تیریږي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه په بشپړه توګه نه ده عملي شوې. د راپورونو په اساس اوس هم د ودو ځینې سالونونه، تفریح پارکونه او نور عامه ځایونه پرانیستي دي او خلک پکې په ګڼه لري. د عامه روغتیا وزارت بیا وایي دوی د تړلو پریکړه کړې او کابل ښاروالي او د کابل والي باید دغه پریکړه پلي او وڅاري. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبسارا پارک له هم پرانستی دی. د امیر روغتیا وزارت د خبرداري سره سره ځایي خلک دلته د چکر لپاره پارک ته راځي او ګڼه ګوڼه هم پکې زیاته ده. په دې پارک کې د خلکو شمیر له ماسپخین وروسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولیږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکی او محصل دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي. بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک باید خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغې کرونا جدي ونیسي او د دې وقایې یا د جلوګیری لپاره ټول لومړني تدابیر ترسره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعات کړي.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي دوی د ټول بند یا قرنطین د پلي کېدو او څار موضوع کابل ښاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
کوم محدودیتونه چې وضع شوي دي، د نظارت چارې د ښاروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نورو برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې، او د استقرار کمیټې مسؤلیت دی چې دغه استقرار کمیټې په راز کې بیا هم د ښاروالۍ محترمې اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل ښاروالۍ بیا وایي چې د امیر روغتیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په ګډون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویاندې سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل دوی بل سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي، هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووید-19 ناروغانو او قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې دغه ویروس له پاله تر ننه پورې په افغانستان کې 6,951 کسان په دغه ویروس اخته شوي چې 3,320 مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,022 تنه په کرونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه ناروغیو متخصص، کرونا یو ژوند کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتند. افغانستان د استراتیژیکو مطالعات انسټیټیوټ په یوه تازه څېړنه کې موندلی چې افغانانو ته د کووید 19 ناروغي په اړه کافي عامه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او عادي چلند ورسره کیږي. په دې اړه باندې به راپور وروسته تاسو ته خپور کړو. خو اوس د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوایي د اوږدې مودې راهیسې د 250 سوداګرو سوداګریزو توکي په چین کې د ویزو نشتون له امله بندي او تر اوسه د ستونزو د هواري لپاره هیڅ ګام نه دی پورته شوی. د سوداګرۍ خونی مرسیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرو د اتحادیې رئیس حاجی عبید او یو شمېر نورو غړیو له سوداګرۍ خونی سره کتلي او د لیدنې په ترڅ کې د دوی د شته ستونزو په اړه خبرې شوې. خوالی مومن ویل چې افغان سوداګرو ته د چین ویزې نه ورکولو لامله سوداګر لګړو سنځو او ننګونو سره مخ دي او دوی به د ستونزې ژر تر ژره د چین سفارت او د نوموړي هیواد سوداګریز قونسل سره خبرې وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې د سوداګرۍ خونه به د دوی د ستونزو د هواري لپاره یو انلاین ناسته د چینی مقاماتو، دولتي سکتور مسولینو، کابل کې د چین میشت سفیر، په چین کې میشت افغان سفیر او یو شمېر سوداګرو په ګډون ترسره او شته ستونزو ته به د حل لارې چارې ولټوي. چارواکي وایي د کرونا ویروس دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو اړیکو خورا بد اغیزه کړې. په هرات کې د رومیانو یو معیاري فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې د رومیانو دغه ستر فارم په دغه ولایت کې په سل جریبه ځمکه کې جوړ شوی. په دغه فارم کې له اصلاح شوي تخمونو او د اوبو لګولو له پرمختللي سیستم څخه استفاده شوې ده. چارواکي وایي په دغه فارم کې کرل شوي تخمونه په هر هکټار ځمکه کې له 150 څخه تر 200 میټریک ټنو پورې د حاصلاتو وړتیا لري. د کرنې وزارت وایي د غمیاري فارم په جوړولو سره لزګونو کسانو ته د کار زمينه هم برابر شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 390 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښتست په دولت سپګنې منځنۍ چپه او افم 3.5 باندې خبرونه کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیوا کې تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. په دې سرمشریزه کې چې څه باندې 3 ساعته دوام وکړ، د نړۍ پر بیلابیلو موضوعګانو خبري وشوې، یو لړ موافقه وشوې، ګیلې وشوې او د دواړو یوادونو ترمنځ یو لړ اختلافات په خپل ځای پاتې شول. تفصیل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې وروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې په ورځ تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یوه تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وې او ژبه مو سره یو وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشریزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې، که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نښتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي، پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسیون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لښکېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریډونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال د تودې سرمشریزي برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یوه لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده تر هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او ویې ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې رغنده وې. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یوه بل د درد تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنګټن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریډونو په برخه کې ده او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي. او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسون د فعال الکسی ناوالنی زندانی کېدل هم شامل دی. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا آزادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د آزادۍ په برخه کې د واشنګټن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر به ماسکو او د روسیې سفیر به بیرته واشنګټن ته ستنې شي.
عبدالحمید د کابل په دریمو مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریمو مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمې کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول.
زمون کور ته ډیره خساره ورسېده، مثلا شیشې ماتې شوې، تلویزیون مې ماتې شوې، دوالکان مې زوبل شو چې هغه په شفخانه کې مې ولګي.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه اور لګیدنه کې چې د 1990 کال د جدي په میاشت کې وشوه درې کسان ووژل شول او څلور څلوېښت نور ټپیان شول. اوس په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټې هوډ کړی چې د داشان پیښو د تکرار مخه ونیسي. د دغې کمیټې مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو له مالکانو وغوښتل چې د خوندیتوب تدابیر جدي کړي. د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدلو په چارو کې د دولت د وزارت د پیښو د انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری دغې غونډې ته وویل
په هغه صورت کې چې تدابیر مراد نه شي کمیټه به د تقنیني اسنادو پر بنسټ ډېرې جریمې وضع کړي او د جمهوري ریاست د مقام ته هدایت سره سم به موږ سرغړوونکي د تیلو پمپونه او سوداګریز مرکزونه وتړو.
له دغه وزارت سربیره د اطفایې اداره، کابل ښاروالي او د نفتي موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د دغه کمیټې غړي دي. ښاغلي حیدري وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 2048 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډیرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورونا چارو وزارت د اطفایې عمومي رئیس نظام الدین پاچا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي شل ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراد کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکې اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیل ټانک کې باید ولري په پام کې نیول شوي دي.
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمېر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اور لګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایلو د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اور لګیدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اور لګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بېلابېلو بنسټونو بنسټونو په غړیتوب جوړه شوه. د کورنیو چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه، د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لور لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د اورلګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداري ورکړې چې د خوندیتوب تدابیر مراعت نه کړي فعالیتونه به ودرول شي. په همدې ارتباط مو راپور واورید.
مننه چې ازادي راډیو واورید.
په کونړ کې خزینه خیاطان شکایت کوي چې خپل او رنگارنګ جامې جوړوي خو د دوی په لاس تولید شوی شایان مارکیټ نه لري. د دوی په خبره چې د مارکیټ نشټوالي له کاروبار زړه تور کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
شلکلان زرغونه د خیاطۍ ماشين ته ناسته ده او پر ټوکر باندې ګړندې بخې تیروي. دا د ورځې دوه درې جوړې جامې ګنډي. زرغونه وای کسبی د دې لپاره زده کړی چې نور تعال لاس غزولو خلاصا او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي، خو په خپل لاس ګنډلو جامو ته د بازار نشټواري لستونز سره مخامخ کړي ده.
بس جام ګنډل دي هر قسم هره یو دا بل امبرلا مندسن او پنجابي هم دا منګو غاړو چې یو دغه شخصا یو ځای جوړ شي او ټول بدبو ګڼل چارته هیڅ هر څه یو تجار به ترلاسه راو.
دا یوازې زرغونه نه ده چې په کور دننه د خزینه جامو بیلابیل ډولونه ګنډلی شي، بلکې د هغې په څیر په سلګونو نور انجونې او ښځې شته چې د جامو ګنډلو په وسیله غواړي له خپلو نارینه خپلوانو سره کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړي. په دوی کې داسې خزینه خیاطانې هم شته چې خپل تولیدات یې تر نندارتون رسولي او غواړي هلته ورته بازار ومومي. حاجره له همدی ډلې د وایي
او خیاطي ډول او لاسي کارونه کوم چې تنا کوم چې ما ټوکلي نداري ته میراوري دي او وړ مو وی فلور ما دلتا یان لستنای هر څه کی مگر مارکیټ نشته چې موږ مارکیټ تولان دي نو له دولت نه مدا وختنه د چیرل ته یو مارکیټ جوړ شي موږ په اړه موږ ورته خپل دا کوم لاسي کارونه خیاطي چې موږ کوو دا ورته موږ وړاندې.
په کونړ کې حکومتي مسولین وایي هڅه پیل کړي چې د خزو پلاسونو جوړو شوو تولیداتو ته ځانګړی مارکیټ جوړ کړي او دا به د یادو میرمنو لپاره ډیر ګټه وروي. په ټولنیزو چارو کې د کونړ والی مرستیالې میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې یو شمیر معلولی میرمنې هم شته چې په کورونو کې جامې ګنډي او په خپلو لاسونو نور شیان جوړوي، خو د بازار نشتون هغه ستونزه ده چې له امله یې په ډاډه زړه کار نشي کولی. که چیرته دغو ښځو ته ځانګړی مارکیټ جوړ شي دوی به وکړی شي چې د خپلو کورنیو لپاره د نفقې پیدا کولو په برخه کې له خپلو نارینه خپلوانو سره اوږه په اوږه کار وکړي.
تاسو لا پیغامونو
زه عبدالله د جلال آباد له ښار نه یم. د تېرو درې کالونو راهیسې موږ د ننګرهار د پوهنې ریاست سره د حفظ الزامه د ښوونکو په صفت کار کوو. د 1999 کال د حمل ثور او جوزا ماشا د ننګرهار د دوی ولسوالیو نه درې ولسوالیو ته اجرا شوي دي. هغه د اجرا شوي ولسوالیو نومونه په دې لړ دي: بیسود، لالپوره او غنیخیل. لکه یو کال راهیسې تقریبا چې بودیجم پاس شو موږ ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام ہلرا کئی چترا تماشا کی گیم نے کی دولت نے مختلف ادا چپری اڑا منگتا نوای راکی او منطق را دی در بری لسواله تا منگا تا دی منطق تارا مشاعت اجرات و اوپات اینو لسواله تا منگا ورکو یا نو ورکو جو هم لون سارا ریاست مقام و لایت مقام اندغا چه مشاران و جرگی داغا طول ارگانون تو تا ماس کی دی مکتبون دارو دیدل چه بسون راشی تا منگا تا رسمی سوکار که زان تا رنیس تا سوا منگا تا رسمی خون که چون که تا تبری کالی سلور کالا تجربه لگی تو چه داغا بسون راغلی دی در ریاست مقام نا و لایت مقام نا اندغا چه وزارت مقام نا زدنگا را رائس می کرے تا جمهوری رتی دلیو ہیلا کوم ہا چ دوی تا دوی انکاس ور کی او دوی پارا رئیس جمهوری او تخنی پرمان صادر کی یاد غور دونه چ دوی یو مسلم سرا ہم ہنگی و خی چ دا خون کی منگا درسنیت پر عملی جنب ور کرو دی والسلام پے احترام
وګدا د بلمرغاد ولسوالۍ خوشحال شوب د وچکالۍ خدمت او زموږ مالدارۍ ټول په هاړې کې د دې حکومت د غوړو زموږ همکاري مرسته وکړي ټول د وچکالۍ د سختي او سپتې سره مخامخ شو. السلام
علیکم. د زابل ولایت سمي زنګوړې ده. نامی خواهش کش بعد دلت مکتب چیورسی مشت دلت مکتب نست مرد زابل دولت سخت ایلش داشتی و خواهد پراتوی ندلت مکتب نور دپار نست بعد مکتب چیور